سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی تام ویست وایي انقره ته د تیرو دوو ورځو سفر په ترڅ کې د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ د ادارې له مشر سره د امنیتي مسایلو او د افغانانو د ملاتړ په اړه خبرې کړي. ښاغلی ویست نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، له سیرکان کایلار سره یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې پر ضد د همغږو هڅو، د افغانستان په شمال کې د وروستیو سیلونو له زیانمنو سره د مرستو او د افغانانو د بشري حقونو د ملاتړ پر مسایلو خبرې کړي. ښاغلی ویست مخکې په دوحه کې له قطري چارواکو سره د افغانستان په اړه د دوحې پر راروانه غونډه خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت د سالنګ د لوی لارې د پرانیستلو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویاند محمد اشرف حقشناس د ایکس شبکې له لارې لیکلي، دغه لوی لار نن د مسافر وړونکو موټرو په مخ پرانیستل شوې. هغه زیاته کړې، سالنګ دغه شپه د سختو بارانو او سیلونو له امله د ترافیکو په مخ تړل شوی و. سږ کال دا څوم ځل دی چې باران دغه لویه لار تړي. د سالنګ لویه لار د افغانستان له مهمو لویو لارو ده چې کابل د دغه هیواد له نهو شمالي ولایتونو سره نښلوي. په همدې حال کې د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د وپیژندنې ادارې خبر ورکړی چې د سالنګ په ګډون به د بدخشان، تخار، کندوز، بغلان او سمنګان ولایتونو نن د نسبتا سختو بارانو او سیلونو شاهد وي. په مختلفو ځایونو کې د باران اندازه له 15 تر 25 ملي متر پورې اټکل شوې. په افغانستان کې په تیرو دوو اونیو کې سیلونو درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي. سره له دې چې د ملګرو ملتونو محکمې پر رافه کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو د سمدستي بندېدو حکم کړی، خو د اسرائیلو پوځ نن د رافه په ګډون د غزې پر بېلابېلو برخو بمباریو ته دوام ورکړ. داسې هیڅ نښې نښانې نه ښکاري چې د عدالت د نړیوالې محکمې حکم به د اسرائیلو پلان بدل کړی وي. د اسرائیلو پوځ له دې حکم څو ساعت وروسته نن سهار په داسې حال کې چې له حماس ډلې سره یې نښتې روانې وي، د غزې په ترانګه کې هوایي حملې وکړې. امریکا او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډلې په توګه پیژني. ویل کېږي دا بمباری پر رافه او مرکزي ښار دیر البلاد کې وشوه، خو د اسرائیل د ملي امنیت سلاکار زاچی هنګیبی په یو بیان کې ویلي، هیواد په رفح کې داسې پوځي عملیات نه دي کړي او وبه یې نه کړي چې د ټولو یا یوې برخې ملکی فلسطینی وګړي د ژوند د تباهۍ باعث شي. په هندوستان کې د ملي انتخاباتو شپږم پړاو نن پیل شو. د انتخاباتو په دې پړاو کې د رای ورکولو په شرایطو برابر له 111 میلیونو ډیر وګړي ګډون کوي. په هند کې د عمومي انتخاباتو بهیر د اپریل په 19 پیل شوی چې د جون تر لومړۍ دوام کوي او د جون په 3 د رایو د شمیرنې بهیر پیلیږي. تمه ده چې په دې انتخاباتو کې به د صدر اعظم نریندرا مودي بھارتیا جنتا ګوند د درېیمې پرله پسې دورې لپاره ګټونکی شي. د هند د انتخاباتو شپږم پړاو داسې مهال پیلیږي چې هوا ډیره توده ده او اټکل کیږي چې په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه نن د سانتیګراد له 15 لوړ شي، له 15 اوبه لوړ شي. او د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د هند د کرکټ د غوره لیګ د سیالیو آی پی ایل فاینل لوبه سبا د غبرګولي په شپږمه په چنای ښار کې د کلکتې نایت رایدرز او سن رایزر حیدرآباد ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. په دواړو لوبډلو کې درې افغان لوبغاړي شته. د کلکتې په لوبډله کې رحمان الله ګربز او الله محمد غزنفر لوبیږي. په سن رایزر حیدرآباد کې هم د افغانستان تیز بالر فضل حق فاروقي شامل دی. د راپورونو په اساس احتمال شته چې د کلکتې نایت رایدرز ټیم د رحمان الله ګربز رسیو وړتیا او همدارنګه د بیټنګ او وکټ کیپینګ په برخه کې د هغه رول ته پکتو هغه ته په فاینل کې د لوبېدو چانس ورکړي. کلکتې دوه ځل او حیدرآباد یو ځل د آی پی ایل اتلولي هم ګټلې. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونو التام لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي پرته له دې چې افغانستان کې پوځونه وي، په یاد هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو د مخنیوي لپاره نورې لارې هم شته. هغه ویلي چې افغانستان د زبرځواکونو هدیره ده.
افغانستان د امپراتوریو په هدیره مشهور دی. لومړی دا چې د دې امکان چې څوک د افغانستان متحد کړي خورا 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 لږ دی.
نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. که څه هم د طالبان حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې مبارزې یادونه کړې، خو د سیاسي چارو شمیر پوهان وایي دغه مبارزه په نشت حساب ده. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې له پاکستانه ګڼ راستنېدونکي افغانانو په ننګرهار کې اړولي او هلته د سیمې خلکو ته ستونزې جوړې کړي.
ډېر زیات خلک چې دی د پاکستان نه راستانه شوي دي، کراګانې ډېرې زیاتې اوچتې کړي دي. یعنی موږ چې دی 8000 افغانۍ دی یو کور کرا ورکو.
په بارنۍ مسایلو کې دا وری چې اسرائیل نن بیا هم پر رفاو د غزې په نورو برخو کې عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په دې اړه به تاسو ته یو رپورټ له اروزګانه ولرو چې هلته د محمد صادق په نوم یو کس 250 ماشومان لري.
څلور ودونه مې کړې دي او ماشومان د خدای مال د 50 تنه اولاد.
نو دا کومک چې ما سره وزې تعلیم په برخه کې ورور.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام خراغلی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي پرته له دې چې افغانستان کې پوځونه وي، په یاد هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو د مخنیوي لپاره نورې لارې هم شته. ښاغلی بایدن دغه خبرې پرون ناوخته د کینیا د ولسمشر سره په یو خبري کانفرنس کې د یو خبريال د پوښتنې په ځواب کې چې ولې له افغانستان خپل ځواکونه وایستل وکړي، خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل. که څه هم د طالبانو حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې یادونه کړې، خو د سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي دغه مبارزه په نشت حساب ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
داسې مهال چې په نړیواله کچه په افغانستان کې د اسلامي دولت خراسان څانګې یا داعش د موجودیت او فعالیتونو په اړه ورځ تر بلې اندېښنې زیاتېږي. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن وایي افغانستان کې د پوځونو له موجودیت پرته هم د دغه وسلوالې ډلې د لمنځه وړلو لارې چارې شته. ښاغلی بایدن پرون د کینیا له ولسمشر سره چې ویډیو وي د سپینې ماڼۍ په اکسپانه خپره شوې، د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وویستل خو اوس کینیا هڅوي چې یوه لرې پراته هیواد هیټي ته خپل ځواکونه واستوي، واشنګټن ولې دغه ډول دوګونی چلند کوي؟ وویل
افغانستان د امپراتوریو په هدیره مشهور دی. لومړی دا چې د دې امکان چې څوک د افغانستان متحد کړي خورا 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 لږ دی. دویمه خبره دا ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د کنټرول لپاره د افغانستان له اشغال پرته نورې لارې هم شته. دا یوه بې ځایه اړتیا وه.
خو نوموړي د دغو لارو چارو په اړه جزئیات ورنکړل چې په خبرې له مخې د داعش وسلواله ډله قابو کېدای شي. هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو د ګواښونو او د ښاغلي بایدن د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی بیا په خپله اکسپانه د بایدن دا خبره چې افغانان اتفاق نه لري ناسمه بللې ده. وړاندې تر دې ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د داعش ډلې ګواښ جدي نه دی بللې، ویلي دي چې دوی د دغه وسلوالې ډلې پر ضد پراخه مبارزه کړې ده او ځپل شوي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی بیا د غوی میاشتې په شپږمه پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي، د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ تورن کړل. په همدې حال کې د سیاسي چارو په اساق اتمر د داعش ډلې د خراسان څانګې په وړاندې د طالبانو مبارزه په نشت حساب بولي.
تو روسا پوری خو په دې درې کلونو کې داسې غوت مبارزه نه ده شوی. خو که دوی دغه ننګونو ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو بیا کېدای شي خپل افغانستان ته هم ډېر خطر موجود شي او د سیمې هیوادونو ته هم. نو که په مجموع کې ترهګر ډلې د یوې لویې پروژې یو برخه یې، نو دا بیا کېدای شي چې د ټول سیمې دپاره ډېر بدې پیلامې ولري.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د قرغزستان د ملي امنیت د کمیټې رئیس کامچی بیک تاشیف د بشکک په امنیتي ناسته کې ویلي چې د افغانستان په شمال کې د ترهګرو ډلو موجودیت د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره ګواښ دی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ په خپل اکسپانه لیکلي چې په ترکیه کې د همکارۍ او همغږۍ د ادارې له مشر سره د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څانګې د ګواښونو په وړاندې د همغږو هڅو په اړه خبرې کړې. له دې وړاندې بیا د روانې مۍ میاشتې په څلورمه د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ له افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ ګواښونو د پراخېدو او تر دې یوه ورځ مخکې بیا د دغه هیواد د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال واشنگټن پوسټ سره په مرکه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څانګې او القاعده د حضور د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په افغانستان کې لسیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو لپاره 4.5 میلیون ډالر ته اړتیا ده. دغه سازمان د جمعې پر ورځ په تازه خبر کړي راپور کې ویلي دوی دغه اندازې ډالرو ته په ټوله واد کې 80,000 زیانمنو سره د شپږ تر 2 میاشتو پورې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم په نړیوالو غا کړی چې افغان سیلاب ځپلو سره د مرستو په برخه کې اقدام وکړي او د ترکیې د کړیو مرستو یادونه کړې ده. خو یو شمېر سیلاب ځپلي وایي لا هم بیړنیو او لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د هغې اندازې نقدي مرستو د اړتیا اعلان کړی چې لمخې به په افغانستان کې لسیلاب ځپلو سره مرستي کوي. دبليو اف پی د جمعې په ورځ د مې په څلورلسمه په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې دوی په ټول افغانستان کې لشپږو تر 2 میاشتو پورې د 80,000 سیلاب ځپلو لپاره بیړنۍ خوراکي توکو، تغذیه او نور لومړنیو توکو لپاره 4.5 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي چې د دوی د راپورونو لمخې د مې میاشتې سمتر ولسمه نیټه پورې په بغلان، غور، تخار، بدخشان، هرات او بلخ ولایتونو کې د ویجړسوی کورونو شمیر 9000 تر رسیدلای دی. دبليو اف پی وایي تر اوسه په دغو ولایتونو کې د شاوخوا 540 کسانو د مړو او ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوی، خو زیاته کړې ده چې کېدای شي زیانګالو سیمو ته لاسرسي وروسته دا ارقام لوړ شي. بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د مې په 15مه سهار وختي په خپل اکسپانه لیکلي چې پرون جمعه په انقره کې په ترکیه کې د همکاري او همغږي د اداري لمشر سیرکان کایلار سره د افغانستان په شمال کې د ورستیو سیلابونو لزیانمنو سره د مرستو پاړه خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د تیرې پنځشنبه په ورځ د مې په 23مه په استانبول کې د مهربانۍ جایزې په ومې نړیوالې جشن وره کې د وینا پر مهال له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې د افغانستان په شمال کې د سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. اردوغان له افغانستان سره د خپلو مرستو پاړه ویلي:
افغان kardeşlerimize bu zor günlerinde yardım etmeyi
de Palestine bu şimal köyü ve trajedi revana darlık bunu afgan bunu sarım rastak bulatan da bulu پلومړي قدم کې مو د بشري مرستو نه ټکای وکړو د غهیوات تواسته ولا څلور رښتانه مرسته سیمه ته رسیدلې. پرون مو هم د مرستې درې څلوېخ لرونکي واګون ترن افغانستان ته واسته و او دا شلم ترن دی چې په تیرو دوه اونۍ کې مو د افاتو د موسسې برابرۍ افغانستان ته استولې دي.
خو د افغانستان په شمال کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي د دوه اونیو په تیریدو لا هم په کافي اندازه لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. له دې جلې د بغلان ولایت د مرکزي بغلان د لاقې او سیمې یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
بعضې د خیمې او دغه شیانې کومک ورسره کړي دي، نو دې سره د خلکو ستونزې نه حل کېږي. خلک سرپناه یې د لاسه ورکړې ده، سپین سرې ښځې دي، سپینګیرې دي، ماشومان دي، دوی ټول په دښتو کې دي، په غرو کې، په غرو لمنو کې هلته ژوند کوي، نو دوی لپاره سرپناه شرط ضرورت ده.
د بغلان ولایت شیخ جلال سیمې اوسیدونکی او سیلاب ځپلې توریالای وایي تر اوسه ورسره سوې مرستې کفایت نه کوي.
یو څه مرستې شوي خو دا کفایت نه کوي. که امکان ولري هغه خلک چې په زیانګالو سیمو کې اوسیږي باید دوی امن ځای ته انتقال کړی شي او سرپناه ورله جوړه شي.
د دغو سیلاب ځپلو په خبره پاکو اوبو، سرپناه او خوراکي توکو او بیړنیو روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د دبليو اف پی د راپور له مخې د مارچ، اپریل او مې په میاشتو کې پرله پسې بارانونو د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو ترڅنګ شمال ختیځ او لویدیځ ولایتونه هم د پام وړ اغیزمن کړي چې د لویو زیربناو په ګډون پلونو او سړکونو ته د اوښتو زیانونو له امله ډیری سیمو ته د بشر دوستانه ټیمونو لاسرسی سخت سوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل نن بیا هم پر رفاه او د غزې په نورو برخو کې عملیاتو ته دوام ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو محکمې پرون حکم وکړ چې د اسرائیلو پوځ دې په غزه کې پوځي عملیات سمدستي بند کړي. احمد تکل دغه موضوع تعقیب کړی او اوس یې راسره جزئیات شریکوي. مهرباني.
مننه. اسرائیلی پوځ نن سهار وختي په غزه کې هوایي حمله وکړي او په عین حال کې له حماس ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني نښتي وکړي. په دې عملیاتو کې پر رفح او دایر البلاد خارونو د اسرائیلي ځواکونو د هوایي حملو راپورونه هم ورکړل شوې دي. د هوایي حمله یوازې څو ساعت وروسته له هغه وشوې چې د ملګرو ملتونو د عدالت نړیواله محکمې په یو حکم کې پر رفح ښار کې د اسرایلي ځواکونو د پوځي عملیاتو د سمدستي بندېدو امر وکړ، خو تر اوسه داسې نښې نښانې نه ښکاري چې اسرایل به د دې حکم پر بنسټ د خپلو عملیاتو پلان بدل کړي. د عدالت نړیوالې محکمې پرون پریکړه وکړه چې اسرائیل په غزه کې د وضعیت د خرابېدو له کبله باید سمدستي په رفح کې پوځي عملیات پای ته ورسوي او په سیمه کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره بیړني ګامونه پورته کړي. د دې محکمې مشر نواف سلام وویل له مصر سره د رفح د پولې بیا پرانیستل هم باید د بحران د مخنیوي په تدابیرو کې شامل وي څو غزې ته بشري مرستې واستول شي.
محکمه باور لري چې اسرائیل د نسل وژنې په نړیوال کنوانسون کې د خپلو مکلفیتونو په اساس باید په رفح کې پوځي یرغل یا نور هغه اقدامات بند کړي چې په غزه کې ډیرا ټول یا یوه برخه فلسطینیان له داسې شرایطو سره مخامخ کړي چې د هغوی د ژوند د تباهۍ باعث شي.
د عدالت نړیوالې محکمې د حکم اساس هغه دوسیه ده چې جنوبي افریقا د محکمې ته وړاندې کړي او په هغه کې اسرائیل په نسل وژنه تورن شوی دی. په دوسیه کې د عدالت له نړیوالې محکمې څخه دا غوښتنه هم شوې چې په رفح کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو د بندېدو حکم ورکړي. اسرائیلو په غزه کې د نسل وژنې هر راز ادعاوې رد کړې دي او د نننیو عملیاتو په درشل کې هم د اسرائیلو د ملي امنیت سلاکار زاچی هنګبی په یو بیان کې وویل هیواد په رفح کې داسې عملیات نه دي کړي او به نه کړي چې د ټولو یا یوې برخې ملکی فلسطینی وګړو د ژوند د تباهۍ باعث شي. د عدالت نړیوالې محکمې د روان کال د مارچ په 28مه اسرائیلو ته حکم وکړ چې ټول لازم او اغیزمن اقدامات ترسره کړي څو د خبره یقیني شي چې د غزې خلکو ته د خوړو مواد رسیږي. د دې محکمې پریکړې که څه هم له قانوني پلوه د تطبیق وړ دي، خو محکمه اجرایی ځواک یا صلاحیت نه لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د ننګرهار ولایت په ځنګړی ډول د جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي لګاونډي پاکستان د افغان کډوالو د ستنولو د لړۍ په پیلېدو سره د دې ولایت مرکز کې کورونا په سختۍ پیدا کیږي او کرایې هم خورا لوړې شوې. دوی وایي له پاکستان ستنیدونکو ډیر شمیر افغان کډوال په ننګرهار کې پاتې کیږي چې دې چارې په مرکز جلال آباد ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړي او خلکو ته نورې بیلابیلې ستونزې هم پیدا کړي. د یادونه د چپتیر 2023 میلادي کال پاکستان له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل کړه او لام روانه ده. د ملګرو ملتونو د کډوال علي کمشنر یو ان ایچ سی آر د شمیرو له مخې د 2023 کال د سپتمبر 15مې رئیس نږدې شپږ لکه افغان کډوال پاکستان له پاکستانه رایستل شوي چې 90% په ننګرهار کې میشت شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ننګرهار په ځنګړي ډول د جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي له پاکستان د افغان کډوالو د ستنولو د لړۍ په پیل دو سره په دغه ولایت کې کرایي کورونا په سختۍ پیدا کیږي او کرایي هم ډېر لوړې شوی. دوی ادعا کوي چې له پاکستان ستنیدونکو ډېر شمیر افغان کډوال په ننګرهار کې پاتې کیږي چې د چاري په مرکز جلال آباد ښار کې ګڼه ګوڼه ډېره کړې ده. د جلال آباد ښار دوه اوسیدونکو خانولي او احمد ګل ساحل ازادي رادیو ته وویل
دلته چې د کراګان ډیر زیاتی اوچته دي زمون کاروبارونه هم نشته دي. د کور کرایا هم موږ ته ډیره مشکله باندې برابر او ځکه دلته ډیر زیات خلک چې دي د پاکستان نه راستانه شوی دي. کراګان ډیر زیاتی اوچته کړي دي، یعنی موږ چې 8000 افغانۍ دی یو کور کرا ورکو.
مهاجرین چې کله په تورخم راوړي نو دوی په جلال آباد کې ځای پر ځای کیږي او دلته ډیره ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. د دې سره سره د کورونو کرایګانې مچتې شوې دي، یعنی مخکې کرایې زر و اوس 2000 3000 5000 افغانۍ تر رسیدلې ده.
دوی په جلال آباد ښار کې د نفوسو د زیاتوالي لامل د توکو د بایو د لوړېدو او ناروغیو د زیاتېدو خبر هم کوي. جلال آباد چې د افغانستان یو لوی ښارونو بلل کیږي په 1420 لمریز کال کې د شاوخوا 2.5 لک انسانانو لپاره جوړ شوی، خو د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس پکې شاوخوا 2 میلیونه انسانان اوسیږي. دغه ښار 20 کیلومتره مربع مساحت لري، خو په روسیو کې په غیر پلاني ډول پراخه شو. خلکو کرنیز ځمکه په کورونو بدل او د غراز غیر استوګنیز سیمې رهایشي کړې چې د ښار ماستر پلان ته زیان ورسولو. په جلال آباد ښار کې د معاملاتو د لارښوونې د دفتر یو شمیر مسولین هم مني چې د کورونو کرایې د تیر په پرتلا زیاتې شوې دي. د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسول چې نه یې غوښتل نومي په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکی مسعود نازک بیا غوښتنه کوي چې حکومت دې راسانه شوي کډوال په مساوي ډول په ټولو ولایتونو وویشي او یادې هر کډوال خپل ولایت ته په تګ اړ کړي.
د حکومت نظم غوښتنه دغه ده که چیرته نور ولایتونو ته ولیږلی شي په نور ولایتونو باندې تقسیم شي او یا د هر ولایت مهاجر خپلو ولایتونو ته ولیږلی شي دا به یو مثبت اقدام وي. یو خو به داسې چې د هغې ولایتونو خلکو ته بلته کاري فرصتونه برابر شي ځکه چې دوی هلته ځینې وطمن به کارونه کېږي بل به په هغه نورو ولایتونو کې هم کاري زمینې مساعد شي ولایتونه به ورسره پرمختګ وکړي او بل د نورو ولایتونو هغه کم نفوسه ولایتونه چې دي د هغوی تعداد به ورسره هم زیات شي.
د ادعا کوي چې ډېری راستانه شوو کډوالو په ننګرهار کې دولتي ځمکې هم غصب کړي دي خو په ننګرهار کې د طالبانو دولتي ادارې ویان ملا عادل ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د دغه ستونزې په اړه ورته هیڅ چا شکایت نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې په تېر 2023 میلادي کال کې پاکستان له دې هېواده د بې اسناده افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې او لا هم روانه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې د 2023 د سپتمبر له 15 راهیسې نږدې 6,00,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي چې 29 په سلو کې په ننګرهار کې پاتې شوي دي.
ورزو روزګان ته هلته د محمد صادق په نوم یو کس څلور ودونه کړي او اوس 250 اولادونه لري. محمد صادق وایي چې د خپل ماشومان سم ساتنه نشي کولای او لمواسو او شتمنو خلکو غواړي چې له د سره د ماشومان په تعلیم او ساتلو کې مرسته وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
او 50 کلن محمد صادق اوس مهال لخپل ټول اولادونو سره یو ځای د اورزګان ولایت د مرکز ترنکوټ شار اړوند په خیرو کاری سیمه کې د بیوزلی لامل د دریو خونو په یو کرایه کور کې ژوند کوي. شاغلی محمد صادق د څلورو شوزو څخه 250 اولادونه لري چې 28 هلکان او 24 نجونې دي. هغه زیاته کړه چې 9 نور اولادونه یې مړه سوي چې لاغو ټولو سره یو شپېته کېږي.
ودونه خو ما څلور کړي دي وروره. څلور ودونه مې کړي دي تقریبا یو مې په چیروغه چیر حکومت کړي دي. هغه د چیر نظام کې وه هغه مجاهدینو شپې چې وې بل مې په طالبانو په تیرو طالبانو کې کړي دي بل مې په تیرو طالبانو کې بل مې د بدغه تیر څو په دغه حکومت کې کړي. څلور ودونه ما کړي دي او ماشومان مې د خدای مال د 50 تن اولادات.
د نموړي په خبره د اولادونو عمرونه له شپږو کلونو څخه نیولې تر شلو کلونو پورې رسیږي خو اکثره ماشومان چې موږ یې لیدلی دي له دوو کلونو څخه نیولې تر لسو کلونو پورې دي چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري. ښاغلی محمد صادق وویل چې د ډیرو اولادونو لرل خوند ورکوي خو ارمان کوي چې کاش د ساتلو توانې هم درلودلی.
دا قدرې ارمان یې لرم ستړی یم ورته قرضدار یم خلکو پازاب کړیم مګر نو خدا غاړم څنګه وخت نو دا کوم مکسل ما سره وځه تعلیم په برخه کې وروره دی یو دی دی د مرستې په نظر سره برابر دی. زه به دې ځکه خلکو ته خوشاله سم د دې مو ساته به خوشاله سم د دې لوړ چارواکو سره خوشاله چې هر سړی کوم کر سره وکي کوم ساتې ک لوړ چارواکي دې غټه ځواني بولم لکه د فار د خدای چې دې ما سره کې دغه مؤمنان ده.
د محمد صادق په نوم د دې کس ماشومان د خپل پلار د روغتیا فاړه هم اندیشمن دي او وایي که یې پلار نه وي نو ساتنه به یې سخته وي. د نموړي زوی او لور حسیب الله ولس کلنه لور وارثه یې په دې ارمان دي چې د نورو ماشومانو په څیر ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکړي.
زموږ دا غوښتنه ده چې موږ نور نوم په یو درس په شي سره اخته سي او کومک یو شي سره وکړي.
دا غواړو چې زما د پلار سره مرسته وکړي. موږ دا غواړو چې زما پلار سره موږ تعلیم تر واچي. موږ دا غواړو چې زما پلار بیخ مسكين د زما په کالو او زما په شولا کړی سره. موږ دا غواړو چې موږ د ماشام د سر ډوډۍ ولا کلر.
دا محمد صادق گاونډیان هم د هغه د بیوزلی خبرې تاییدوي او وای چې ډیر کله د یور سره مرسته کوي. هغه له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې لیات کس سره د سرپناه او خوراکي توکو او اولادونو ته د زده کړې د زمینی په برابرولو کې مرسته وکړي.
ازادي رادیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
ورزو پکتیا ته په پکتیا کې مالداران غواړي چې د دوی د څارویو د محصولاتو لپاره بازار موندنه وشي. دوی وایي د لبنیاتو لکه شیدو، مستو، کوچ، پنیر او نورو حیواني محصولاتو تولید ښه شوی، خو د پروسس او بسته‌بندۍ وسایل نه لري چې له دې کبله لازم ګټه نشي ترې اخیستای. په پکتیا کې د کرنې او مالدارۍ د پرمختګ او لدې لارې خلکو سره د اقتصادي ځان بسیاینې په برخو کې د افغانستان لپاره د هالند کمیټه مرسته کوي. په دې اړه پام کړئ له پکتیا د نجیب الله الوخیل دغه رپورټ ته.
د پکتیا ولایت مالداران وایي چې د یو شمیر نړیوالو بنسټونو په مرسته یې د کورنیو څارویو څخه د محصولاتو اندازه لوړه شوې او مالداري یې هم ښه شوې ده. خو دا چې د دې ځای ډیری خلک لږ ډیر کورني څاروي لري، نو دوی خپل ټول حیواني محصولات نشي پلورلی. دوی غوښتنه کوي چې په پکتیا کې د لبنیاتو لکه شیدو، مستو، کوچ، پنیر او نورو محصولاتو د معیاري پروسس او بسته‌بندۍ اسانتیاوې برابرې شي تر څو د دې ولایت بهر نورو سیمو ته هم صادر شي. د ګردیز ښار د لبنیاتو یو تن دکاندار رحمت الله مشال راډیو ته وویل
د دې د پروسس چې مرکز دلته پکتیا کې جوړ شي، د مالدارانو د شودی په خو به سره خرسیږي. اوس د شودی پکتیا کې زیات سوی دي او خرسلاو کم ده. اوس د دې لپاره کده پروسس مرکز وی اده مالدار لپاره هغه غواوي او د شودی چې خرسوي هغه ته بسنه کوي، هغه ته ګټه کوي.
په پکتیا کې لیبی مدیرایس د افغانستان لپاره د هالند کمیټه د کرنې او مالدارۍ په برخه کې ځینې برنامه تر لاس لاندې لري او دا زری د مالدارانو د حسونې او هغوی ته د بازار موندنې لپاره د مالدارۍ ورسپنوم یې وراټولیدنه او ترڅنګ یې نندارتون پرانستی و. په پکتیا کې د هالند کمیټې ولایتي مسؤل سید کریم وویل
غواړو چې په راتلونکي کې د لبنیاتو لپاره سنټرونه جوړ کړو تر څو د موږ شیدې او مستې یا مثلا په مجموع کې لبنی محصولات هغه لزایي ګزو څخه مخنیوي وشي او د کور کور یا د مالدار مالدار جب ته پیسې ورسیږي. همدارنګه غواړو چې په راتلونکي کې د واکسینونو او د مالدارۍ د شپ خطر واکسینونو او د مالدارۍ د بقا په خطر باندې دواګان دي توزیع کو سره په وړیا شکل سره.
د هالند کمیټه د پکتیا ولایت په ځینو ولسوالیو کې ثابت او ګرځند حیواني کلینیکونه هم جوړ کړي چې موظف وترنران د مالدارانو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي او د هغوی ستونزو ته رسیدنه کوي. یو تن وترنر نورستان وایي
د غلس میاشت کې چې موږ په صحه کې پلیتونه کوو، مالداران ته خدمات وړاندې کوو، اکثره مالداران د موږ نه د الکای مصنوعي غوښتنه کوي او بل موږ د محصولاتو د حیواني د مالدارۍ د ډیرول لپاره واکسینونه موږ ته هلند کمیټه راکوي او د وارمینګ راکوي په وخت هغه مرزونه چې ساري بکتریاوی دی وایروسی دی دغه واکسینونه موږ سره کومه کونه کیږي موږ خلکو ته وړاندې کوو.
کرنه او مالداری د افغانستان د خلکو د خوراکي او اقتصادي اړتیاو د پوره کولو لرغونی واسطه دی. خود دې کسبونو د اوګدې مخینه سره سره هم لتر وخت سره چندان توپیر نه دی کړی او د پاموړ پرمختګ پکې نه تر سترګو کیږي. د افغانستان او پوزانګړي ډول د لوی پکتیا په بازارونو کې د لبنیاتو ډیره برخه د گاونډیو او د سیمې د هیوادونو تولید دی.
تاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکې لید ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته د فراه ولایت څخه اسمت الله هلالي. د فراه ولایت بکوا ولسوالي ګلستان ولسوالي د اقتصادي ستونزو سره ډیر سخت مخامخ دي چې دغه اکثره بزګران خوران کشتونم خراب شوی دي. بارانو او سیلابونو خراب کړي، سولران د خلکو دامت کړي دي، ډیر اقتصادي وضعیت خراب دی. حتی بزګران د سي بزګران څه چې شپږ میاشتې خوارک شلې د وسیت شین لري، د ماشام پر ډوډۍ هم وسنه لري. د سي خلک مخفل لري چې په فراه ولایت وکول سوالی کی چې په دروس لورو شپو باندې وږي اولادونه وږي بیا د همسایګانو د کورز خډوري ورته ټولېږي. نو ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی، باید ډېر فاملرنه وشي. د فراه ولایت د مؤسسات پر برابر، د کومکو پر برابر، د فراه ولایت وکول سوالی ګلستان ولسوالی دا ډېر وضعیت خراب دی. د خلکو بزګران وضعیت ډېر بد خراب.
السلام علیکم آزاد رادیو کار کوونکو اوریدونکو ته سبحان الله ما د ننګرهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. ګران ورځ مونږ په ولایت اچین ولسوالۍ کې ډېر سخت خلک د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. هم د اقتصادي ستونزو او مشکلاتو سره، هم بارانو ځپلې څوک نه اته چاچا سره کومک کونه څوک راغله. نو را دو که زمونږ د غږ تاسو لوړ مقاماتو ورسوئ او زمونږ سره خلک کومک.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت کرا کرا په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لانډو خبرونو ته د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازي تام وستوایی انقره ته د تیرو دوه ورځو سفر په ترڅ کې د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ د ادارې له مشر سره د امنیتي مسایلو او د افغانانو د ملاتړ په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت د سالنګ د لوی لارې د بیا پرانستلو خبر ورکړی. دغه لوی لار تیر شپه د سختو بارانو او سیلابونو له امله د ټرافیکو په مخ تړل شوی و. سره لدې چې د ملګرو ملتونو محکمې پر رفع کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو د سمدستي بندیدو حکم کړی، خو د اسرایلو پوځ نن د رفع په ګډون د غزې په بیلابیلو برخو بمباریو ته دوام ورکړ. په هند کې د ملي انتخاباتو شپږم پړاو نن پیل شو. په دغه پړاو کې د رای ورکول په شرایطو برابر له 111 میلیونو ډیر هندیان ګډون کوي. د هند د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل د سیالیو فائنل لوبه سبا د کلکتې نایت رایډرز او سن رایزرز حیدرآباد ټیمونو ترمنځ کیږي. دا لوبه په چنای کې پلان شوې. په دواړو ټیمونو کې درې افغان لوبغاړي شته. د کلکتې په لوبډله کې رحمان الله ګورباز او علا محمد غزنفر لوبیږي او په حیدرآباد کې هم فضل الله فاروقي شامل دي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به وایي چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي نشي موادو جوړولو نږدې یو نیم سل کارخانه وی جوړ کړی دي.
کشتی خشخاش د افغانستان نږدې به صفر است چې قاچاق از دغه راستا ما
په افغانستان کې د کوکنارو کښ سفر د نسی شوې دي. موږ د نشي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هم خپل کوشش کوو.
په یو بل راپور کې به وایي چې یو تازه څېړنه کوي د 400 نشه د معتاد مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودی مخه نیسي.
وی تعداد جوانان که استفاده میکنن خصوصا طبقه
هغه جوانان په تیر بیا میرمنی چې چرس د بلې نشي سره ګډوي د هغوی په ګېډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیر بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي.
دا چې نشي مواد ولې د بدن درې د لامل کیږي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر کولاسکار شریفیار سره مرکه کړې.
ټول نشه یي مواد د بدن د ریکتیدو سبب کیږي، خصوصا الکول یا شراب، اپین او یا د اپین مشتقات لکه هیروین یا پودر ورته وي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
نه خو من نه صرف زدا کار نه کوم، تاسو بس نه یاست پوه شوي.
تر دې خوشه چې زه د یو وره تلاشی کوم.
دا د کومندان سره تلاشی مکی سردار
خواهی نه تا تو شدی
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبان حکومت ادعا کوي چې په تیر اونۍ کې په افغانستان کې د نشه یي موادو جوړولو تر سلو ډېری کارخانې ویجاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې کارخانو کې د نشه یي موادو جوړولو ترڅنګ د نشه یي موادو جوړولو لپاره کیمیاوي مواد هم پروسس کېدل. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید دوام خطرناک کار بولي. وای کله دې موادو سره مبارزې ته ډیر پام ونیسي د جوړولو اندازه به نور هم ډیر شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د نیولسو نشه یي موادو په ډولونو کې د کیمیاوي نشه یي موادو اندازه ډیره سوې ده. دا نشه یي مواد چې په افغانستان کې جوړ شوي د دې هیواد بیلابیلو ښارونو ته قاچاق کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي چې د نشه یي موادو د جوړولو څو کارخانې ویجاړې کړې دي. د یادولو وړ ده چې په دې کارخانو کې تر ډیره حده کیمیاوي نشه یي مواد په تیر بیا شیشه جوړېدل. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معنیت معلوماتو پر بنسټ د طالبانو نظامیانو په تیر اونۍ کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د نشي موادو جوړولو 123 کارخانې ویجاړې کړې دي. په دې لړ کې 1 کارخانې په نیمروز، 14 کارخانې په فراه، 3 کارخانې په هرات او 9 کارخانې په غور ولایت کې تخریب شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دوی امکانات لږ دي. او دا لږ امکانات د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې لګول کیږي.
کشتی خشخار در افغانستان نزدیک به صفر است. کی قاچاق از دهی راستا ما
په افغانستان کې د کوکنارو کښت پر د نیسی شوی دی. موږ د نشي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هم خپل کوخ کوو. موږ هڅه کوو چې زموږ د مبارزې کچه لوړ شي او په بشپړ ډول د نشي موادو د قاچاق مخه ونیول شي. دا کار ډیر وخت وړي او زموږ امکانات لږ دي. موږ تر دې مهاله د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره کوخونه کړی دي. تر دې وروسته به ان شاء الله ډیره هڅه وکړو چې نشي مواد قاچاق نشي او په بشپړ
قاچاق هم صورت نگیره و ممنوع اعتقاد کامل به وجود بیه.
لجه کارخانو څخه سل لیتر تیزاب و مان بوټی رنگ او بیلابیل داسې کیمیاوي مواد ترلاسه سوي چې د کیمیاوي نشي مواد په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېده. که څه هم د طالبانو حکومت خپلواکو بنسټونو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د نشي موادو وضعیت له نږدې څخه وڅاري او په دې اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور هم نه دی خپور سوی. خو پروسه شکل د دې سازمان یو راپور وښودل چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو جوړیدل په چټکۍ سره ډیریږي. له نشي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو مسلې ته ډیره توجه کړې او له دې فرصت څخه د کیمیاوي نشي موادو مافیایي ډلو ګټه اخیستې ده. دې ډلو چې پخوا به یې تاریخ قاچاق کول اوس یې د کیمیاوي نشي موادو قاچاق ته پام اړولی دی، ځکه چې د دې ډول نشي موادو قاچاق ډیر اسانه دی. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي پخوانی معین ډاکټر ظفر په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو د تولید مسله خطرناکه بولي.
تریاکو سره خو مبارزه وشي، خو نور مخدره مواد هم کیدلی شي، یا د خارج نه یا په داخل کې باید تولید شي، هغه خپله یو در سر دی.
د اروپایي ټولنې د نشي موادو ایوتیا د څارنې ادارې په وروستي راپور کې ویل سوي و چې افغانستان د کیمیاوي نشي موادو د تولید په سرچینه او اروپا ته د دې موادو د قاچاق په لار اوښتی دی، ځکه ډیری نشي مواد ایران او پاکستان د لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاق کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت هم په دې وروستیو کې دعا کړې چې افغانستان ته د باندې څخه ډیری هغه کیمیاوي مواد قاچاق کیږي چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي نشي موادو جوړولو نږدې یو نیم سل کارخانې ویجاړې کړې دي.
راځه کوم مونږ ته ته منتظر وو،
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې یو تازه څېړنه ښیي د چرسو نشه د معتاد مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي او جسمي شکل یې هم غیر منظم کوي. دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالاتونو د میشیګان پوهنتون کړي ښیي د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د معتاد مور په نس کې ماشوم کافي وزن ونه لري او د بدن ټول غړي په تیره بیا د سر جمجمې ته ډیر زیان رسیږي. ډاکټران وایي چې د چرسو نشه د نورو زیانونو تر څنګ د مور ذهني او رواني نارامي د هغې په ګېډه کې پر ماشوم هم ناوړه اغیزه کوي او نیمګړی پیدا کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالاتونو د میشیګان پوهنتون طبي پوهنځي ترسره کړې، د 109 داسې میندو معاینات چې د چرسو نشه یې کوله، د 101 هغو امیدوارو میندو سره پرتله شوي چې هیڅ ډول دودي نشه یې نه کوله. د دې څېړنې پایله ښیي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د مور په ګېډه کې د هغې پر ماشوم د چرسو نشه ډېرې ناوړه اغېزې لري. ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د مور په ګېډه کې ماشوم کافي وزن ونه لري او وده ونه کړي. د امیدوارۍ لومړۍ دریو میاشتې هغه دوره ده چې ماشوم د مور په ګېډه کې وده کوي. د میشیګان پوهنتون ډاکټران وایي چې د کم وزنه ماشوم پیدا کېدل د هغه د نیمګړتیاو له نښو څخه ده، ځکه په دې موده کې کم وزن د دې سبب کېږي چې ماشوم معلول شي او یا یې حافظه کمزوري وي. د دې څېړنې په راپور کې راغلي چې د چرسو د نشې تر ټولو خطرناک شکل سګرټای دی. د چرسو د استعمال هغه شکل دی چې په افغانستان کې ډېر رواج لري او چرس له تنباکو سره یو ځای استعمالېږي. د متادینو د درملنې متخصص نومان رشیدی وایي چې د امیدواری په بهیر کې د چرسو نشه د مور په ګیډه کې د ماشوم مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندوي.
وی تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا طبقه
هغه ځوانان په تیر بیا میرمنې چې چرس د بلې نشې سره ګډوي د هغوی په ګېډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیر بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي. دغه ډول د ولادي جسمي نیمګړتیا او حافظې د کمزورۍ سبب کیږي.
باوجود آورده میتنه
په دې څېړنه کې ډاکټرانو د امیدواري په لومړیو دریو میاشتو کې ځینې میندې له چرسو څخه منع کړي دي، خو بیا یې هم نویو زیږیدلو ماشومانو د مغې ستونزې درلودې. په تېره بیا د سر جمجمې ته یې ډېر زیان رسېدلی و. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې سلبستریز روغتون مرستیاله ډاکټره فریما نکهت وایي هغه معتادې مېرمنې چې دوی ته د درملنې لپاره ورسي ډېری یې جدي ستونزې لري او نوي زیږیدلې ماشومان یې هم ډېر نارام او جنجالي وي.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشد
کله چه ماشوم د مور په ګیډه کې وي د مور خواړه خوري. په دې صورت کې ښکاره خبر ده چې مور څه خوري. د دې له لارې ماشوم ته هم رسېږي. کله چې مور د امیدوارۍ پر مهال لوړ فشار، خفقان او ذهني ستونزې ولري په ګیډه کې ماشوم هم همدا مشکلات لري. موږ داسې ناروغان هم درلودلي چې کله یې ماشومان زیږېدلي ډېر نارامه وي او موږ یې په دوا درملنه کړې ده.
پروسه کال د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک کې هم پر امیدوارو میندو د چرسو د اغېز په اړه یوه څېړنه شوې وه. دې څېړنې ښودلې وه چې د امیدوارۍ پر مهال د مور لخوا د چرسو نشه د هغې په ګېډه کې ماشوم ته د رواني فشار او خفقان ناروغي پیدا کوي او همدا چې په اوتیزم یې اخته کوي. دې څېړنې وښودله چې د مور لخوا د چرسو د نشې ناوړه اغېزې پر ماشوم باندې تر زیږېدلو وروسته له دریو څخه بیا تر شپږو کالو پورې هم پاتې کیږي.
ترنو اورېدونکو، پرا پور کې مو اوریدل چې د چرسو نشه د معتاد مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورنه اخر مې ورته ځوان بیا ځان سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان سم خلاص وله.
ادواد د تاریا کې را کزا چې په دې غم کې ختک
مغز دمون خراب کو وړو کې دمونګه پوچ کړو اپونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د انسان د وجود توازن له منځه وړي او په نتیجه کې د لاسونو، پښو او سر د ریږدېدلو سبب کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د بدن د ریږدېدلو لامل کیږي، کوم ډول نشه یي مواد ډیر د غستونز پیښوي، نشه یي مواد معمولا د بدن کوم غړي په ریګ دراولي، د نشه په کوم پړاو کې د معتاد لاسونه او پښې ریږدي او د بدن د ځینو غړو ریګ دیدل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې ولې د ځینو کسانو د بدن غړي ریږدي.
لومړی عصبي علتونه، مثلا یو نوع عصبي ناروغي چې د فارکنسونیزم په نامه یادیږي، په دغه مرض کې هم د بدن غړي اکثره لاسونه، پښې او سر رفیږي. بعضي رواني ستونزې لکه انزایټي یا ویره، ډپریشن، دا هم د بدن د غړو د ریږدېدو سبب کیدلی شي. پستونو کې چې کومه غده ده، تایرایډ په نامه، دغې ناروغۍ کې د بدن غړي خصوصا لاسونه او زړه رپیږي. همدارنګه د ډوپامین کمښت او د اسټایل کولین زیاتوالی، دا هم د بدن د ریږدېدو سبب کیږي. همدارنګه نشه یي مواد که هغه د اپین خاندان وي، مورفین، کوډین، ټراماډول، هیروین او همدارنګ الکول او نور نشه یي مواد د دوی استعمال او کتا کېدی په یو دوم دواړه د هم د بدن د رګېدا سبب کېدلی شي، او بعضې عصبي دوایانې دوی هم د بدن د ځینو غړو خصوصا د لاسونو، د زړو، د پښو، د سر د رپېدو او د رګېدو سبب کېدلی شي.
تاسې د بدن د ریښت په لاملونو کې د نشه یي موادو یادونه هم وکړه. نشه یي مواد ولې د بدن د رېږېدلو لامل ګرځي؟
نشه یي مواد په څو میکانیزمو یا په څو میخانیکتونو د بدن د رېږېدو سبب کیږي. اول دا چې خپل بازل ګنګلیو یا بازل نیکلیو ورته وایي چې کم د مغز په منځ کې واقع دي، او د دوی وظیفه دا ده چې د بدن حرکات کنټرول کړي. نشه یي مواد اول په مستقیم ډول په دغو بازل ګنګلیا یا بازل نیکلیو باندې اغیزه کوي، او د دغه هستو د خرابېدو سبب کیږي. په نتیجه کې د بدن د حرکاتو د غیر موازنې او یا د رفیدا سبب کیږي. بل دا چې زموږ ستاسو توازن د سیریبیلم یا د دماغ اصغر وظیفه ده، نو نشه یي مواد په سیریبیلم باندې هم بد اغیزه کوي یا دماغ اصغر باندې بد اغیزه کوي، د هغې د تخریب او خرابېدو د هغې د وظیفې د کموالي سبب کیږي. یعنی نشیانو ته کافي کړو کې کاغذ رواني. بل دا چې نشه یي مواد د ډوفامین د چې یو نوع نیورو ترانسمیټر دی یا یو نوع پیغام وړونکی دی عصبي، د دې د کموالي سبب کیږي. چې هغه کله کم شي هم د بدن د غړو د رګېدا سبب کیږي. همدارنګه نشه یي مواد د اسټایل کولین چې یو بل نوع نیورو ترانسمیټر یا پیغام وړونکی دی د زیاتوالي سبب کیږي، او په نتیجه کې د بدن د رګېدا سبب کیږي. د بلې خوانه همدا نشه یي مواد د اډرینالین د افراز او یا د اټونوم سیستم د تغیراتو سبب کیږي، یا د اټونوم سیستم یا خودکار عصبي سیستم د تیزوالي سبب کیږي، او په نتیجه کې د زړه رګېدا، د پښو د لاسو رګېدا کسته پیدا کیږي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډېر په معتادینو کې د بدن د ځینو غړو د رېږد سبب کیږي؟
ټول نشه یي مواد د بدن د رېږدېدو سبب کیږي، خصوصا الکول یا شراب، اپین او یا د اپین مشتقات لکه هیروین یا پوډر ورته وایي، مورپین، پیکیډین، پینتازوسین، همدارنګه ټراماډول، برین سټیمولنټس یا مغز پاروونکي لکه کوکاین او یا ټابلیټ کاچ ورته وایي، دا یا شیشه ورته وایي. ټول نشه یي مواد د بدن د اکثر غړو خصوصا د لاسونو، خپو، زړه او د سر د رپېدو او رېږدېدو سبب کیدلی شي.
د نشې په کوم پړاو کې د معتادینو لاسونه او پښې ډېر رېږدي؟
د نشې په ټولو پړاوونو کې د معتاد لاسونه او پښې ډېر رپېږي، خو هغه کسان چې اول ځل دپاره پر اوږدي کېږي د ډېر خلکو پښې او لاسونه ډېر رپېږي او زړه ډېر رپېږي، او هغه کسان چې ډېر زیات مقدار سره نشه یي مواد استفاده کوي هغوی ډېر لاسونه او پښې د رېږدېدو سبب کیږي. او د نشې په آخر مرحلې کې کله چې د نشې فکڑی او نشہ ډیر وخت د فارې استعمالي او دغه په اعصابو کې د دوی د کمزوري سبب شوی، نو په دغه وختونو کې نشہ زیات د بدن د خپل لاسونو او د زړه د رېږدېدا سبب کیږي.
د بدن د جینو غړو رېږدېدل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
اول خو دا چې د بدن رفیدل او یا رېږدېدل په ظاهري ډول باندې یا وجاهت یا ښکلا باندې هم بد تاثیر کولی شي. دویم دا چې دوی یو نوی ټارګیټ یا نښانه کیږي، مثلا د دوی لاسونه او پښې رفیږي، نو خلک، عام خلک چې ګوري دوی یو نوی سټیګما ورته پیدا کیږي چې دا خلک حتمن نشیان دي او دوی ته په بد نظر کتل کیږي. دریم دا چې د کسان چې لاسونه یې رفیږي یا پښې رفیږي، رېږدي یا زړه رېږدي، دوی خپل کارونه درست سم نشي کولی، دوی خپل ژوند سم نشي کولی، حتی په خبرو کې هم دوی طرف دا پیدا کیږي، خبرې د دوی سمې نه وي، واضح نه وي. بالاخره دوی ته ډېرې فزیکي، کورنۍ او اجتماعي ستونزې راولړېدلی شي.
آیا د ټولو نشیانو لاسونه سر او یا پښې رېږدي او که ځینې ځانګړي کسان له دې ستونزې سره مخ کیږي؟
په اولو مراحلو کې کیدلی شي چې اکثر نشیان لسنو پخې ورګدي او هم همدارنګ د نشي په اخیر مراحلو کې هم کیدلی شي چې عصبي غړي خراب شي او وظیفې خپل درست انجام نه کی په دې صورت کې هم کیدلی شي چې ټول نشیان لسنو اثر پخې او بل اخره زړونه ورپیږي خو داسې کیدلی شي چې بعض نشیانو کې د عالمې ونه لیدل شي او هغه نشیان چې هغوی د مخکې نه رواني ستونزې لري یا د پارکینسون ناروغي لري یا ټریمور لري یا انزایټي ویره لري او یا نور عصبي ناروغۍ لري یا د ډوفامین کمښت لري یا د اډرینالین زیاتښت مثلا د انزایټي په ناروغانو کې دا شیان ولري او دغه نشیان چې دي ډېر زر دي ته مساعد دي چې د دوی پښې او لاسونه په زیات اندازه باندې نظر و نورو ته ورپیږي
که څوک نشه پرېږدي آیا د بدن لړزیدل یې ښه کیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري
هغه کسان چې د هغوی عصبي سیستم د نشې په وجه ډېر کمزوری شوی وي نو دې خلک ځانګړې درملنې ته ضرورت لري او ډېری کسان هغه چې پرمختګ ډېر نه وي کړی او د دوی سیستمونه نه وي ورخراب شوي د دې امکان شته چې د نشې په پرېښودلو سره بېرته د دوی هغه مرکزونو خپل فعالیت فیل کړي او د دوی رېږدېدا د منځه لاړ شي او هغه کسان چې کوم رواني ستونزې لري د مثلا انزایټي یا ډیپریشن لري د نشې په پرېښودلو سره کیدلی شي چې د هغوی په رېږدېدا کې یو څه اندازه خوالی راشي منتها بیا هم هغوی ضرورت لري چې خپله تخصصي بخش ته لاړ شي او خپله تداوي سرته ورسوي
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د نشهیي موادو استعمال د معتاد د وجود حرکات ګډوډوي
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي
معتاد له خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وشی پلار دی پودر وشی یا می خور ال جزت پودر وشی یا دی میر پودر وشی
پلار پا مردی که نوام پا مور خوست خبر خبر نه خم خم مارم
چی مونگ پلار نواخست یو نیم لک دالر بو انداغ سرمایه ما طول او خرم
دا نشه موادو لزیانونو تخدش غورل لپاره دا زهر و کاروان اونی زخ پره و نوام رید
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې دا ازادي رادیو خبرونه چلر وي ساته د سهار د شپو څخه بیا د ماخام تر شپو بجو پوری په لنډو څپو 29 او 25 مترو او د ماخام له شپو څخه بیا د سهار تر شپو بجو پوری په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو تر ځمې کې صدا چې د اکبر یو بس موټر چلوي د لوی لارې پر غاړه خپل موټر یو رستورانت ته دروي او سپرلوی ته وایي چې دلته به ډوډۍ وخورو او بیا به ځو سپرلی چې رستورانت ته ننوځي سمدلاسه پولیس رستورانت محاصره کوي دا چې پولیسو ولې رستورانت محاصره کړ او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو خو ډیر وخت به نه تیروي لار اوږده ده یو ساعت وروسته راشي
السلام علیکم
وعلیکم السلام وعلیکم السلام اکبر استاد په خیر اغلی ستړی مشي
شکر لاله تام ستړی مشي
خیر اوسې قربان دشم دا دې ډوډۍ مې درته راوړه
دا دې څومره ډوډۍ راوړه زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاد داسې نه ده چې مونږ پر تاسو د دې ډوډۍ احسان اچو اصلا تاسو همیشه پر مونږ لوی احسان کوئ
پوه نه شوم څنګه احسان
که تاسو زمونږ هوټل ته موټر ونه دروئ نو زمونږ هوټل ته به پر یو ځای دومره مېلمانه له کومه راشي
باسانډي والیدنو موږ به مېلمانه درته راولو او تاسو به موږ ته ډېره ښه ډوډۍ راکوئ په څنګه به د زمري نو کم راکوي
استاد ډوډۍ دې وخوره چې سړیږي
سمه ده خورم یې خو ته ورشه ژر هغه زما مانتي راوړه چې ډېر خمار یم نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي
استاد غم مه کوه ستا مانتي مې مخکې لا راوړی دی دا دې واخله یو ورځ چې پورا هفته دې بس دی
یار شکر لالا وایم ژوندی اوسی ژوندی.
اکبر استاذ دا ستا ملګری ولې ولاړ؟ ده خو نه ډوډۍ وخوړ او نه یې بل شی وغوښت.
زما ملګری؟ زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړ.
دا ځوان زه نه پېژنم، ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پېژنې.
زه خو د دې لین ټول موټروانان پېژنم، خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده. ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی.
زه خیر دی، یو څوک به وینو. په دې خبرو پسې مه ګرځه شکور لالا.
قماندان صاحب، هغه دوټا شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چرس وروړي. شکور نومېږي.
بس ومې پېژنده، ته ولاړ شه، نور دې ماته پرېږده.
شکوره و شکوره.
بله قماندان صاحب.
ته دلته راشه.
دا دی راغلم قماندان صاحب.
دا موټروانانو ته چرس ته ورکې؟
څه شی چرس؟ نه قماندان صاحب، زه دا کار نه کوم. تاسې به سم نه یاست پوه شوي.
ته را دی خوښه چې زه د یو وارې تلاشي کړم.
دا دی قماندان صاحب، تلاشي مکې صاحب. دا دی
خواه نه، دا څه شی دي؟ تا خو ویل چرس راسره نشته. وګوره ټول بالا پوش له چرسو ډاک دی.
قماندان صاحب ما خوشه که صاحب، زه بې ګناه یم.
ته یو مجرم یې، څنګه دی خوشې کړم؟ دا هره ورځ چې موټرونه ټکر کیږي او یا چپه کیږي، دا اکثرو علت یې دا دی چې موټروانان یې نشیان دي او نشه یي مواد تاسو ورکوئ.
قماندان صاحب، زه خو د هوټل مزدور یم. د هوټل خاوند راته ویلي دي چې موټروانانو ته چرس ورکوه، او چرس هم د هوټل د خاوند دی صاحب.
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي، بس ته به یې کوې؟ د هوټل خاوند چیرته دی
صاحب؟ هغه نه دی راغلی نن.
نور چرس چیرې دي؟
نور چرس نشته صاحب.
ته له پولیسو سره چالاکی کوې ها؟ ژر راته وایه چې نور چرس چیرې دي، که نه نو بیا به سخت پښیمانه شي او جزا به دې نوره هم ډېره شي.
صاحب په دغه پسخانه کې دي. وی ګورې، زه غریب سړی یم صاحب، ما خوشې کوي.
اوهو، دا خو سم د نشه یي موادو ګودام دی. هلکه راشه، دا سړی ونیسه، لاسونه یې ور وتړه او له نشه یي موادو سره یې په موټر کې پورته کړه.
صاحب نه قمندان صاحب.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو الله مل سه.
د زهرو کاروان.
مکتبیت للیدا
چیراله شادا زمیرونو پمریت للیدا تترنت للیه مزادا زندگی